السلام علیکم، احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. مهم خبرونه: د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نور الدین عزیزی سره پرون تر لیدو وروسته په اکسپانه کې ولیکل چې له ښاغلي عزیزی سره د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د سوداګرۍ، اتصال او د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې. نور الدین عزیزی د چهارشنبه پورس د یو پلاوي په مشي په 15 ورځني سفر هند ته ولاړ. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت ویاند اخونزاده عبدالسلام جواد رسنیو ته وویل چې د هند له بهرنیو چارو وزیر سره د لیدو پر مهال د افغانستان د خصوصي سکتور غړیو ته د ویزو د ورکولو په اړه خبرې وشوې او د دواړو هیوادو ترمن د ګډ کاري ګروپ د بیا فعالولو، د سوداګرۍ د ګډې خونې ته جوړولو او د چابهار بندر د ستونزو د حل په اړه یو شمېر موافقې وشوې. اخونزاده عبدالسلام جواد داونه ویل چې د چابهار بندر په اړه څه هوکړې شوې دي. دا بندر د امریکا د متحده ایالاتونو تر بندیز لاندې و او نشته درې اونۍ مخکې نوې ډیلی خبر ورکړ چې له بندیزونو څخه د دې بندر د فعالیت لپاره شپږ میاشتې وخت اخیستی دی. د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې مرستیالي استازی په افغانستان کې د داعش خراسان موجودیت ته اندېښنه څرګنده کړه او خبرداری ورکړ چې دا ډله خپل نفوذ پراخوي او غواړي چې افغانستان او ورهاخوا سیمه بې ثباته کړي. انا اوستیګنیوا د ملګرو ملتونو د امنیت شوراوی غونډې ته د پنځشنبې پورس د هم وویل چې د داعش پر ضد د طالبانو اقدامات کافي نه دي او د دې ترهګرو د مخنیوي لپاره یوې جامع ستراتیژۍ ته اړتیا شته. په امنیت شورا کې د روسیې استازي سرګی شویګو تر دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د نړیوالو افراطي ډلو مربوط تر 2300 ډېر وسلوال شته چې دا د سیمې او نړۍ لپاره یو جدي خطر دی. طالبان وای چې بهرنی وسلوال په افغانستان کې نشته او داعش خراسان څنګه هم ځپل شوې ده. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وویل چې د ګڼې ګوڼې او د اوبو د ژور بحران له امله باید د ایران پلازمینې له تهران څخه بل ځای ته انتقال شي. په تهران کې سږ کال ډېر لږ باران ورېدل دی چې د ځینو راپورونو له مخې په تیرې وی پیړۍ کې دومره لږ ورښت نه و شوی. پزشکیان تر دې مخکې هم د اوبو له امله بلې سیمې ته د پلازمینې د لېږدېدو نظر ورکړی و. د ایران ارنا اژانس د پنځشنبې پورس د پزشکیان په وینا خبر ورکړ چې وایي حقیقت دا دی چې دوی بله هیڅ چاره نه لري، دا یو ضرورت دی چې پلازمینه بل ځای یوسو. د دې سیمې د اوبو ستونزه نشو هوارولی. پزشکیان د دې میاشتې په پیل کې ویلي وو که باران ونه شي شاید تر ژمې مخکې تهران تخلیه شي، خو نوموړي په دې تړاو نور توضیحات نه وو ورکړي. اوکراین وایي چې د دغه هیواد په جنوب ختیځ ښار زاپاروژیا کې د روسیې د برید له امله لږ تر لږه 5 کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا خبر تیره شپه د زاپاروژیا والي ایوان فیدروف په ټلګرام کې ورکړ، خو نوموړي دا نه دی ویلي چې دا برید په څه ډول وسلې شوی دی. تر دې مخکې چارواکو د لارښود بمونو په اړه خبرداری ورکړی و. زاپاروژیا د اوکراین یو صنعتي ښار دی چې د جګړې له لومړۍ کرښې څخه یوازې 40 کیلومتره لرې پروت دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. افغان طالبان د هند مرستو ګړندې لټه پیل کړې. د سیاسي چارو کتونکو نصر الله ستانکزی وایي
یو عمده علت چې پاکستان ډېر حساس کو حتی تر پوځي بریده پورې راورسېد د کابل او ډیلي نږدېوالی و.
سیف د چلډرن ماسوي په افغانستان کې هر میاشت پولیسکونو کسانو ته د ناچاو د توکو او ماينونو له امله مرجوب لاوړي. خلک هم دې ته اندېښمن دي.
مرمه او شین اوس ډیر زیات پراتی هلته معلومیږي نه پټتي لکه څه خاور لاندې څه بیودي کې څه بل دي کې معلومیږي نه ښکاره.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې له ایران او پاکستان د لکونو افغان کډوالو ستنېدو د افغانستان اقتصاد تر فشار لاندې راوسته. د دې ترڅنګ د افغان سندرغاړي آریانا سعید څرګندونه لري.
افتخار دارم که امشب در همچی یک برنامه بسیار بزرگ و باشکوه در هالیوود حضور دارم.
در د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت له هند څخه وغوښتل چې په خپل خاوره کې د افغانستان د تجارتي مالونو لپاره بازارونه پراخ کړي او د کارګو مرکزونه پرانیسي. رویټرز اژانس څرګندوي چې طالبانو دا غوښتنه د دې لپاره له هند څخه وکړه چې هم له نوې ډیلی سره د اړیکو د پیاوړي کېدو لټه کوي او هم له پاکستان سره د پرله پسې سرحدي نښتو او د لارو د تړلو له امله په بدیلو لارو پسې ګرځي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی له هند څخه د پنځشنبه پورس د خپل سفر په ترڅ کې دا هم غوښتل چې د ایران په چابهار بندر کې د افغاني توکو د انتقال په وخت له مهال ویش سره سم د خدماتو په تنظیم کې مرسته وکړي. په وچه کې سار افغانستان چې له سباندې وی میاشتې راهیسې له پاکستان سره تجارتي لارې یو مخ بندې شوې دي، ډېر صادرات او واردات ایران او د مرکزی آسیا هیوادونو ته کړي دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي عزیزي په نوې ډیلي کې د هند د سوداګرۍ د وزیر جیتن پرساد سره ولیدل او د پانګونې ګډو پانګونو او د افغان صادرونکو لپاره د فرصتونو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. عزیزي همدارنګه هند ته وړاندیز وکړ چې د افغانستان په جنوب لویدیځ نیمروز ولایت کې چې له ایران سره پوله لري بندرونه جوړ کړي او د هند ممبئی ته نږدې د کانټینرونو تر ټولو لوی بندر په نهاشیوا کې د کارګو پروسس چاري اسانه کړي. د طالبانو چارواکو تیرونی رویټرز اژانس ته ویلي وو چې صادرات د پاکستان د لارې په پرتله د ایران او مرکزی آسیا له لارې ګړندی وده کوي، ځکه چې د پولي تکرار تړل د دوی اصلي ترانزیت لارې ګډوډوي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت په وینا عزیزي د پنځشنبه پورس د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره هم وکتل او د افغان سوداګرو لپاره د ویزو ترلاسه کولو پروسې ګړندۍ کولو هڅه وکړه. همدارنګه د درملو، سړو خونو، میوو پروسس او صنعتي پارکونو کې د نوې ډلې د همکاریو غوښتنه وکړه. نورالدین عزیزي د چهارشنبه پورس هند ته په 15 ورځني سفر ولاړ. دا سفر په داسې وخت کې تر سره کیږي چې د هند له سیال پاکستان سره د افغان طالبانو اړیکې د دې لپاره خړ پړ شوي چې اسلام آباد وایي افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په خپل خاوره کې ځای ورکوي، د هغوی مرسته کوي او دا ترهګره ډله په پاکستان کې خونړي بریدونه کوي. افغان طالبان دا تور ردوي خو دغو اختلافاتو دې ته زمینه برابره کړې ده چې هند له افغان طالبانو سره د 2020 کال د اګست له 15 راوروسته چې طالبان بیا واکمنان شوي دي تر بل هر وخت روابط ښه کړي. د دې اړیکو په اړه د سیاسي علومو د استاد نصر الله ستانګزي نظر لرو.
یو عمده علت چې پاکستان ډېر حساس کو حتی تر پوځي بریده پورې راورسېد د کابل او ډیلي نږدېوالی و. تاسو شاهد یې چې په هغه ورځ کې چې طالبانو د بهرنیو چارو وزیر متقی په هند کې و په کابل باندې برید وشو چې دا په غیر مستقیم ډول یو شدید عکس العمل و د طالبانو دغه اقدام په ارتباط. د موازنې په ارتباط باید ووایم چې تجربې ثابته کړې دغه وخت نه چې هند نیمه وچه په دوو هېوادونو پاکستان او هند وویشل شوه او افغانستان له پاکستان سره د ډیورند مسلې په سر په اختلاف کې راغی. ډیلی معمولا له کابل سره نږدې مناسبات درلودل او دا د دې سبب کېده او کېږي چې اسلام آباد کې نارامه وي او عکس العملي چلندو سره وکړي. تېر ته په کتو سره که توجه ورته وکړو د افغانستان هیڅ دولت په استثنا د اعلیحضرت ظاهر شاه د لسو اخرو کلونو په ترڅ کې چې تر حدودو توانېدلی وو چې د هند او پاکستان سره یو ډول انولی سیاست رامنځته کړي، هغه هم د بنګلادیش له قضیې وروسته. نور که تاریخ ته سړی پام وکړي د دغه څو لسیزو اتو لسیزو په بهیر کې وینو چې هېڅکله د موازنه نه ده رامنځته شوې. هغه په دې معنی چې دا دواړه هېوادونه هند او پاکستان غواړي خپل د نفوس ساحه خپره کړي او نه غواړي چې کابل له یو سره ډېر نږدې شي. نو د دې پام سره د ما نظر به دا لږ څه مشکل وي چې دغه توازن وساتل شي سره د طالبان دا ادعا کوي، اما په عمل کې په سیاسي لحاظ او په میدان کې هغه شی چې تجربه ثابته کړي دا موازنه ساتل ماته ډېر ګران ښکاري.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د بشری حقوقو د سار ساسمان په هرات ولایت کې د طالبانو لوري د برقې یا چادرې اجباري کول د شوزو پر خپل واقعي شکاره بریټ بللای دی. په ورته وخت کې د هرات ولایت یو شمیر بیرمن یو جنوی وي د دغو محدودیتونو له امله د روغتیايي او نورو عامه خدماتو په ترلاسه کولو کې لستونتو سره مخامخ شوی دي. جزئیات په دې راپور کې.
په هرات ولایت کې د طالبانو لخوا د برقې یا چادرې د اجباري کېدو په اړه د اعتراضونو په دوام د بشري حقوقو د طرز اسمنوي د اقدام د ښځو پر خپلواکۍ ښکاره برید دی. په غیلامیه کې چې د نومبر په 16 د دې سازمان د ښځو د برخې مسولې دربار له لوري د دې پیکس باندې خبر شوې راغلی چې طالبانو په دې محدودیت سره د ښځو ټول حقونه په ځانګړي ډول د تګ راتګ ازادي د کار حق او روغتیايي خدماتو ته لاسرسي په جدي ډول نقص کړی دی. په غیلامیه کې هم دا رنګ ویل شوې چې اجباري حجاب د طالبانو د هغه سیاست برخه ده چې لمخې غوړي د ښځو بدنونه کنټرول او هغوی نامري کړی او د غیلامیه په ټکو د ټول هیواد په کچه د ښځو د محدودولو پراخ بهیر ښیي. د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د چارو څیړونکو سهار فطرت ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو په لپسې محدودیتونه ښځې په بشپړ ډول څنډې ته کړې دي.
تلاش هر څه بشتر طالبان برای
د طالبانو لوري د ښځو د محدودولو د هغوی د فعالیتونو د مخنیوي او د ښځو د بدن د کنټرول یو بل هڅه ده. د دې محدودیتونو پایله د ښځو په کور کې نول او بشپړه انزوا ده. نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو غږ واوري او د طالبانو لوري په افغانستان کې د جنسیتي اپارټایډ پر رسمیت پیژندل سره هغه د خپل مخ په زیاتیدونکو سرغړونو او د ښځو د حقونو د نقض پر وړاندې ځواب ویلو ته اړ کړی.
په لامه کې د غشان په هرات، کابل او افغانستان بهر د افغان ښځو پر خو برګونو ته هم اشاره شوې، لکه برقې یا چادرې ته اورا چول او نه د کرکې لپاره بلکې د ازادۍ لپاره یې سوځو په څیر شعارونه. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې د طالبانو هر نوې محدودیت ښځې له ډېرې ټولنې څنډې ته کوي او ټینګار یې کړی چې حکومتونه باید د ښځو غږ ته ځواب ووایي او طالبان حساب ورکولو لپاره اړ کړي چې د افغان ښځو ازادي بیرته تامین شي. په ورته وخت کې د هرات ولایت یو شمېر اوسېدونکو مېرمنې او نجونې وایي د دغو محدودیتونو له امله د روغتیايي او نورو عامه خدماتو ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. یو ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله یو نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل مخکیش پاکلن ماشوم د درمندنې لپاره حوزه ویروختون ته یوړ خو د داخلي دوه اجازه ورنکړل شو. هغه د نومبر په 16 د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل
څومره مې چې زارۍ وکړې چې د ماشوم روغتیايي حالت خراب دی پریک دی چې ډاکټر ته ښکار کړم، سره دې چې چادر نماز او ماسک مې اچولای وو او په اسلامي حجاب کې تللی وو اجازه را نه کړل شوه. نه یوازې زه بلکې هیڅ یوې ښځې ته اجازه ور نه کړل شوه.
بل افغان نجلۍ چې د همونو غوښتل راپور کې نوم واخیستل شي وایي دا محدودیت یوازې په روغتونونو کې نه دی.
د روغتون ټولې دروازې تړلې دي او یوازې یوه دروازه یې کله چې کنټرول زیات کړی ان د پاسپورت اخیستو په برخه کې هیڅ خزه ل برقی پرته پاسپورت نسی اخیستلای او ته اجازه نه ورکول کیږي.
کله چې طالبان اجباري برقی او چادري ردوي خټینګر کوي چې خزه باید په ټول افغانستان کې اسلامي حجاب مراعات کړي. مخې تر دې د وی پولي ډاکټرانو سازمان ویلي و چې د دې نوې محدودیتونو له امله کې د وروسته د هرات حوزه ویروختون ته د خزینه ناروغانو ورتګ 28% کم شوی دی. طالبانو په افغانستان تر بیا واکمنې دوه وروسته په تیرو له څلورو کلونو زیاته موده کې پر ښځو او نجونو د کار او زده کړو په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
د ماشومانو د ژغورنې اداره سیف د چلډرن وای په افغانستان کې ناچاو د توکیو او ځمکني ماينونه هر میاشت له 500 زیاتو کسانو ته مرشوب لاړوي چې ډېری ماشومان دي. په دې اړه راپور لرو.
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې اوسیدونکی پیر محمد دی چې روان میلادي کال په پیل کې لس کلن ورور صادق خان کور ته نږدې سیمه کې د لوبو پر مهال د چاودیدونکو توکو ښکار سو. د ازادي راډیو ته وویل که څه هم له هغې پیښې میاست اوړي خو د ورور روغتیايي وضعیت یې اوس هم ښه نه دی.
ډېر زیات مشکل سره خلک مخم دي او ډېر زیات تقریبا د ساته کاله جګړه غږ دی شوې ده. اوس هم مینونه هم شته او مرمۍ هم شته، لکه نامالونه مرمۍ او شین اوس هم ډېر زیات پراتي هلته معلومېږي نه پټ دي، لکه څه خاورو لاندې څه بیو دي څه پر دي کې معلومېږي نه ښکاره باید دغه صفایي وشي.
صرف د چلډرن د 2016 نه تر 2015 کال پورې په ماشومانو باندې د چاودیدونکو توکو وسلو ویجاړونکو اغیزې په نوم په خپل تازه دوه شپې تمخیز راپور کې چې د پنځمه په ورځ د نومبر په 16 د ملګرو ملتونو د ریلیف ویپاڼې باندې خپور شوی ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې د وسلو لپاره یو له خورا کاکړو هیوادونو
څخه دی چې هر میاشت له 500 څخه ډیر کسان چې ډیرای ماشومان دي د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو لامل وزل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. د سیف د چلډرن د راپور لمخه دا مهال لکتر لګښت